پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونه په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ معموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او لنډيوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یو لار پیدا کړي. دبرا لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 80 میلیونو وګړو 80 سلنه له داسې حالت سره چې هغه لوګه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لکار غورځولې چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دا رنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامست شوی وضعیت یو منفي نه چې اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانې د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ معموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به 300 تنه واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سې شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او 24 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سخت جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی دریم کمیټې په ایران کې د بشري حقوقو پراخت نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. د کمیټې پرون یو غونډه وکړه او په نه هاویا موافقو او دیرشو مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقوقو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قومندان وژه. پولیس زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا دوه تنه بېګناو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید پر مهال ووژل شول. او د جرمنی د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 204 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړه شوو شمېر 89,240 ته ورسېد.
یبزل بیامو ز اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلای کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریشیدو وخت نه دی. دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلي دي. د یوناما د مشري په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یې ور یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځای نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخو چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي. داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنۍ موانع موجود دي، هغه لري چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکې دودي، مګر لا هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برېټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په مهال د برال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي برابروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو ارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي، شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش ته مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک خړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه و باله، خو په ورته وخت کې تور پوری کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نږدې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسېده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې شپږ دېرش ټنه ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 178 ټنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی لومړی مرستیال یونس محمد پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه تر سره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هوا ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسترغلي مالی عاید پاړه څونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارډ ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 93.40 افغانۍ پوله یو یورو 104.50 افغانۍ پوله یو سعودي ریال 24.15 افغانۍ پوله یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ یو اماراتي درهم 24.80 افغانۍ پوله زر هندي روپۍ 1160 افغانۍ زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3.10 افغانۍ پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوې ده چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د شپارسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتې دودي د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانی ستراتیژي ځای ونیسي تمه ده دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمني کې 8.5% خلکو واکسین کړی دی د جرمني په ختیس کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پرشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې چپی مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغه کسانو غم ونه خرو چې واکسین شوی نه دي په جرمنی کې پرون د کورونا وبا له امله 240 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8,240 ابیاته ورسید په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې چپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمېر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړي دي د جرمنی د فدرالي حکومت او ویالتي حکومتونو د چارواکو ترننننی غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ملګرو ملتونو په ورستی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره سش کال په هلمند کې د کوکنارو پراخت کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه څو چنده لوړه شوې ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته وبور کوي هغه د هلمند د مرجی ولسوالی پر هغه د شتزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سش کال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سش کال خلک ډیر کری ولی چې امارات خلک تریاک کښ سش کال ډیر کری.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولی او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نه سپره کولای.
کروی د ناتوانی د مجبوریا او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، زه وچ نه توانې کړو او امارات چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلا پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلي دي، نو موږ مجبور مکلا پسې موږ په تاریخ کړو خپل کښتونه دوام ورکړو او ستړي زر بدارو یو درغنم او در جوړو او در هر څه موږ د تاریخ مهم دي، موږ څه کاټه کوي، موږ څه پیدا کوي، موږ مجبور مکلا به تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند د تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چند لوړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیلی او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی، یعنې پروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله، شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. وړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش شته خامخا.
د تاریخ موضوع چې راغله وروره د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي، هغه څلور خوندي کوي وایي امارت یې بندوي، یعنې امارت داسې بندېدنه دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینو نه ودورې وایست هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هلته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوي حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلی او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډیره غربت دی، تقریبا وچکالی دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي، نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ، په دغه وجه باندې خلک ډیر کری. خو که چیرې اسلامي امارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي، هغه بیا چې امارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلک نه کری، بیا په یو آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي، انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په پنځلسمه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبي پایل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور واوري.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشي د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا به صاحب سمیمیت و برادری بسک بسکشي آرام صاحب امنیت
د بسکشي خزاني لوبا پاره مفضا کی جریان لري. په دې سیالي کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نور ولسوالي چپ اندازانو ګډون کړي دي. موګل اسلامي امارت څخه مننه کوم چې د بوسکشي لپاره یې امنیت او سہولت رامنځته کړي دي.
د بوسکشي د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړي چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان، ازادي راډیو ته وویل. د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادي راډیو ته وویل.
دا بسکشي د سیو بازی د جرات مو ته پلار ونه پاتې ده او دا یو ښه بازی ده چې د خلک از
سعید و
جنگ جدل نشته وطن جرامي ده. دا مخلوق ګوره چې راغلي دا تسلیم او تماشا چا ناشني خو سیر صحبت کوي څوک څو غرزار نه دي او قراره قراری ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین لخپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبي ننداري ته راغلی دی.
دا یار وخت اندغه ته قراری او اندغه ته وطن او آرامي راوړم چې دی وته کې نو جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سروي کال به چی کی تقریبا چې ما عمر دا د چین اندغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. اندغه ډیر خلوب په
د بسکشي د لوبي وسیله یو خصي هم خغټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کیښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشي په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړه دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. خون کې امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نمونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د خون کې امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړي.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړ چې دیخي پښتنه ایم کاوه ځکه چې لمنګ لا اولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع مونږ نه درلودل د استقبال بجو لپاره نفقه پیدا کو نو مونږ ډیر زیات ستون سره مخامخ خداسه او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پوره نشو ادا کوله هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او غریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزندگی نو ډیره هم مسلکی به د دندو پر خودو او د نورو کارونو پیل کول ته ارشی چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د خون کو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی
خون کو ته د درې مشت کیږي چې ماشات نه دی ورکړل شوی ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونو سم کې خرچ کړي د کورونو سامانو بازار ته راويست خرچ کړي زکه چې اولادونه ته نه پقه غواړي خوراکی توکی څوک قرض نه ورکوي نور که خون کې ته دغه ماشتون حل نشي مشور نکړي شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځم تر شپږم نه پورته بند دي کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بیسوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین برامینته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته د ځانګړې پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزی مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلی دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشونو د پوره کولو په رابطه الحمدلله زموږ مشرانو موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې دغه ستونزه شتون لري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالی مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبري آژانس راپور کړی ده. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې شپږ دېرش تنه بشري مرستو محموله نن کابل ته راورسېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیرشنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو په پراخه پیمانه نقض وغانده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېیمې کمیټې پرون په یو پریکړه لیک کې په ایران کې د بشري حقونو نقض له هغې ډلې پراخه کچه باندې اعدامونه او خپل سری نیول غندلی دي. د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي او د هند پولیس وایي امنیتي ځواکونه او مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلي دي.
نور بسته دا د ښځو لپاره د ازادي راډیو یو خبرونه ده چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، ازادی رادیو ته شرغلاست. د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانی مرستیاله ده. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ یا هم موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221120501 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120601. اوس هم ورځم د میلمنې پر لور. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت و ایستئ. په لومړي سر کې که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونی پخوانۍ مرستیاله یاست، آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل که فعلا بند، دفتر مو بند فیزیکی شکل یا دولنه، خو مونږ کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی، بخښنه غواړم، او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځلې کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو، او دا دوستانه یا دا خی کو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
بله، تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي، په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته دوی طالبانو څه ویل دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هغه د دې هغه یو جواب دی چې دې تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې څه باید څه رقم کار وکړي، د خزو دفترونه باید څه رقم فعال وسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپل یو تعریف ورته لري، او د خزو تګ را تګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري، نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقل نهاد ده، دا کوم دولتي یا کوم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپله افغان میرمنې جوړ کړي دي، او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له عمله تر اوسه بند دی.
ښه، او تاسو خبره یاده کړه چې د دوی ته د طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري، او د تګ را تګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې دي. اوریا خیل صاحب، تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و، او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
خون نه دي، افغانان بخصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایتو کې دي، هغه ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټول زه ووایم اسلامی حجاب لري، جبه کې بسر دي. څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی، اسلام په اړه دی پوهیږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دېدو ښځې یا هماغه ښځې چې د دېدو د مرستې لپاره راغلی و که هغه څه حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه څه حجاب اسلام کې تعریف شوي وي چې نه سترګې ښکاره شي، نه لاسونه، نه پښې، او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده، چې د اسلام په نظر، اسلام په اساس مونږ او تاسو کوم کالی چې افغانستان کې اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري، او ورسره مونږ او تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
بله، اوریا خیل صاحب، یو ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي، او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې د دوی د پلي عسکر هغه طالبان چې په لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر شته؟
زه فکر کوم چې طالبان، که زه وګورم، طالبان ما ته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې وه، چې دوها کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اگر چې دوها یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر د قطر مېرمنو حجاب نه برخه حجاب دی یا حداقل برابر بوي بل هغه دي چې کله چې مدرسو کې وسی خو کوم ځای کې چې دی وسیدل خو طبعا د خپل کورونو کې خپل میان دلري خوان دلري نو هغه هم یو حجاب لري هغه هغه کې د خپل یو کور کې هم یو نظام لري خو په هر صورت خو هغه هم خزل لري او کوم ځای کې چې هغه وسیږي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا نالتا هم خزشته دی او بل چه اوز طالب شوی دی اوز دی سر بغلی دی طالب شوی دی چه اغا هر چه تا دی فکر نکم چه دی افغانستان یو سیمه دا سیمی چه آلتا طالب اونو سی چه یعنی پخوان آلتا جوان که اول خلقی نپویده یو دی رادی کس وقت اخکاره که دا خو اوز را غلی دی طالبان سر یوزه شوی دی او ما غاسته مې کې دې 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 چې خلک خزه دې کار کوي به هر کار کوي خپل کاروبار لري یا مکتبونه تزي یا پانتونو تزي نو دا فکر کوم چې یو مکس دی یو ګډ د دې رقم او طالب دی او که هغه کوم فکر کو چې هغه کسان چې مدرسې نه راغلي دي نو فکر کوم چې د دې دوه مشران چې دی هغه ورته لکس معلومات ورکي یو لکس اورینټیشن چې انګلیش موږ ورته وایو لکس ورته اورینټیشن ورکي چې خزه دا رقم دی هم دي چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري نو فکر نکوم چې بیخي اس خزه نه دي دلی او اس د دې باندې پونشي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده او کوم حجاب چې دی ورته چې ورته نستر کې ښکاري نه بل څه هغه موږ نه پوهیږو چې دا یو خزه ده که یو سړی هغه ته حجاب واجب دی هغه ته حجاب باید دی وکړي نو فکر نه کوي شي چې دی ښه تاثیر دی باندې ولري بل چې دی دنیا دی دی یا مشران چې موږ ګورو موږ ته لکه هیله پیدا کیږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته مونږ سره ولري او خزه ترورو اجازه ورکي چې خپل کار وکړي لکه څه وخت نیسی فکر کوم او دا مونږ کوي چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړي دي غیر اوري دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي او یو سکتور اقتصادي یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم د ټلکس د پښتنو کې
بلې او ریا خل سپ تاسو د پوهاوی خبره وکړه څنګه کېدای شي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه شي چې شذ یو موجود ده د دې ټولنې برخه ده د شذ حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی او د شذ د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نس کولای څنګه باید دوی وپوهول سي دوی څنګه کولای سي چې د خپل ټیټ رتبه طالبانو لپاره پروګرامونه او برنامه جوړ کړي چې هغوی باید په دې نوې مفکوره باندې وپوهوي چې هغوی شایي لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې تاسو په درې کټګوري باندې فکر ورته کوي چې دویستا خو هغه کومه کټګوري چې په دغه باندې هیڅ نه پوهیږي چې شذستا شذ هم یو موجود دی شذ باید یعنی داسې چې دوی په مخکینی دوره کې په نیوې ملسیزه کې طالبانو داسې فکر کاوه چې پر یو شذ باندې لاس پورته کولای سي یو پردی سړی کولای سي چې یو شذ ته وهل ډبول ورکړي یعنی دغه نه په افغانی لحاظ باندې نه په اسلامي لحاظ باندې توجه کېدای سي دغه سیو عمل اوس هم موږ تاسو وینو چې په مظاهرو کې دوی بیا هم هغه رقم چلند کوي د شذو سره پر پردی شذو باندې د لاس پورته کولو جرأت کوي شذو ته وهل ټکول ور کول غواړي او په چپیړو باندې د وهل کېدو او د وهلو ډبولو د هغوی څخه د کیمرو کښولو د ټلیفون اخیستلو دغه سي موارد لیدل سوی دی پر ټولنیزو شبکو باندې هم دغه سی ویډیوګان خبرې سوی دی چې د شوز سره یعنی دوی دغه جرأت اوس هم لري چې پر پردی شوز باندې لاس پورته کی او سره هر ډول چې دوی غواړي او سره چلند وکړي. نو دوی ته پاره د پوهاوی برنامه څنګه پر مخ وړل کېدلای شي چې دوی باید په دغه پوسی چې شدینه سوداګرانی یا شدینه ډاکټرانی یا شدینه پیلوټانی یا په هر برخه کې چې وي شدی یو موجود او باید فعالیت
وکړي. زه فکر کوم کدی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې د درس ویل دي، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویل دي، خو دې پوهیږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري او دا پوهیږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دام پویږي چې یو خزه چې کله د دې د او مېرمنې چې کله ناروغي کې خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي، خو مجبور دي چې باید یو خزنه ډاکټر وشي چې هغه ته وویل دي. او یو خزه چې ډاکټر جوړیږي خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. نو او ډیر مهمه ده چې تاسو ویل په هاوی دې ته باید کدي چې دې پوښي خو ورته متوجه نه سی او یا ورته دې ته څنګه چې خل شي دې چې باید مثلا خزه به حل نه شي درس نه وای کارونه کی. نو هغه برخه دې دی باندې مثلا ډیر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپل دا رادیو دا او دا داسې مرکې دي چې دی حتمان کېدی شي کوم طالبان چې هر یو مونږ تاسو نه زیات معلومات لري، تلیفون لري او تلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لارې نه باید واري بل ما تاسو ته ویل چې د دې مشران باید ته وایي ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دې ته ځینې برنامه جوړې کړي د رادیو د لارې نه د تلویزیون نه یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامه جوړې کړي او ورته وایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو موږ غواړو چې دا کار وکړو، تاسو ته دا په هغه هم وکړو. نو زه پوهیږم چې ځینې کمپینونه باید وسي، ځینې مشخص برنامه باید وسي او دا موږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونه دي چې زمونږ ورونه مخکې وړي، هغې کوي چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا دوی دومره پانګه اچونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ تاسو سره شریکوم، د دې مثلا شمیر دومره دی افغانستان کې او دا تېر 15 کلو کې دا شمیر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دې ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټونو له خوانه وشي او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لري د هغې له لارې.
بله اوریا خیل صاحب، که تاسو د شوزو په اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې شزینه تجارانی هغه چې سوداګرانی وي او تجارتونه درلودل اوس په څه حال کې دي، د دوی د تجارتونو وضعیت څه ډول دی، لکه تاسو چې د کوم چا سره په تماس کې یاست د هغوی په اړه کاراته وست؟
موږ ټول افغانستان کې 2301 رسمي تجارتونه لري، رسمي په دې معنا چې دی جواز لري، د کار جواز لري، د پیسو په مقابل کې جواز اخیستی دی او مالیه ورکوي. د 2104 د کار زمینه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویانه پورته فیصدی شده ده نارینه ده. دی اتیا میلیون نپورتا پانگا چمونه کرده. او تقریبا ټول برخو کې دې کار کوي، د لاسي صنایع نه واخلي تر مکتبونو پورې، تر کلینیکونو پورې، شفاخانی دې لري، د قالین په برخه کې کار کوي، د زیوراتو په برخه کې کار کوي، او ټول ولایاتو کې دي. که یو هم دی نو ټول ولایت دي، داسې نه دي چې فقط ځینې ولایت کې دي، خو اکثریت یې په کابل کې دي، تقریبا 50% یې په کابل کې دي. او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي، اوس میرمنې هم کار کوي. نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي. د ټولو همدا یو تشویش وه، اوس هم دی ورسره. زه تاسو یو شمېر بل هم بیم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی. 450,000 پورته غیر رسمي سوداګری خځو لخوا مخکې وړل کیږي، چې یعنی غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري، خو دې کارو کې کورونو کې کار دی، اقتصادي کارونه کوي، ځینې تولیدات لري، لاسي صنایع لري، اکثریت لاسي صنایع لري، د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي، او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کیږي، او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینونه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي. او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري، ډېر یو مهم ونډه لوبوي. نو دې باید دې ته متوجه اوسي چې یعنی که دې کارونه کې ډېر خلک دي چې افغانستان کې بیکار او بیروزګار شوي دي، اوس چې فعلي حکومت ده اوس خو بېخي زیات شوی دی شمېرې. نو دې موضوع ته باید دې پام وکړي. بل د رسمي تجارتونه یو ډېر شمېرې بندې، یو ځینې چې دي هغه خپل دوکانونه او کاروبارونه خلاص کړي دي. چې خب موضوع داسې ده چې مونږ چې اورو، مونږ اکثرا خپل غړو سره هماغه اولنۍ هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول، هماغه اولنۍ هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو، خپل آنلاین غونډې نیسو. اول خو د ټولو یعنی اکثریت یې دا ویل چې زمونږ کاروبار خو فعلا موږ د دار نه نیسو، بل یو شمېر یې وویل چې زمونږ دفترونه طالبان ونیو، او یو شمېر وویل چې زمونږ دفتر طالبان نه دی نیولی خو مونږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو. مختلف سیمو کې دي ورو ورو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل، مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده، مختلف وضعیتو. ځینې کار شروع کړی دي چې دوکان لري، خپل تولید لري، ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي، یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري. بل ښه خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو، هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د خزو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو، مونږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دوه فعال دي. شکر ورسره ارشګو چې دی هغه ټول فعال دي، اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې. نو مونږ هم کوشش کوو دولت سره خبرې کوو چې مونږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. ډېرې ښځې دي چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان کې ښځې اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پرېښدي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کړي. او ځینې دي چې راغلي دي، کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي، او هغه میرمنې چې افغانستان کې دي اکثریت خپل کارونه یا کور نه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي، ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري، هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی مونږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او مونږ ته اجازه ورکړي چې مونږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دې نه مطمئن اوسو چې زمونږ حجاب اسلامي حجاب دی.
بله آغلی اوریا خیل ستاسی ماشونه د کومی خواد ختم ویل کیجی اوس چه تاسی د صنایع او سوداگری د خونی پخوانی مرستیاله است موش پخوانی ویل زکه چه اوس دغه وظیفه نور ستاسی سره نسته نو تاسی که د ماشونو په اړه یو څه معلومات راکړئ او بل دغه چې که ستاسی خپل کیسه مشته وکړي چې تاسی خپل ژوند څنګه پر مخ وړئ
ماشونه خونش دادی زمان ماشونه ده هفت لزویت ورته ویو چه کم مدمنه دا کاربار لری مون ورته زینی چوپلونه یا خدمات ورته برنده کهو زمان خدمتونه مثلا دادی چه کده مالی منابو تا ضرورت لری مون ورته مغا سرچینه برا برا و سرچینه پیدا کهو دولت سره بانکو سره نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي هغه سره مونږ د یو ډیر مشخص او منسجم آدرس دلارې نه ور سره مونږ بحثونه لرو ورته قناعت ورکو دا غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او ډیر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمیر تاسو باور نه کې دا شمیر شروع کې 680 میرمنې 2014 کې او 2016 اوس پورې دا 2001 یا ترسیدلې دي نو تاسو خپل یې چې څومره پرمختګ شوی دی او یو ډیر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي خپل د افغانستان د سوداګرۍ صنعت خونه ده د ښځو خونه ده چې دې ورته دا زمينه برابره کړې ده دولت سره خبره کړې ده نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمينه برابر شي مېرمنو ته چې د خپل سوداګري ولري نو دا یو غټ شمیر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسته ورکړو نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالی منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو د دې دو مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې د بازاریابی یا بازارموندنې په برخه کې د مالی برخه کې همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي او د په ښه ډول وکول شي خپل کاروبار مخکې ویسي نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق لزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی او ورسره ځینی پروژې دي چې مونږ کارو دي خځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه او هغې د لارې نه مونږ خپل ماشونه تمویلو ګرچې زمونږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی ډېر یو کوچنی ټیم لري خو ډېر قوي ده مونږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زمونږ تصمیم گیری کوي پنځه لس کسان دي کابل کې او پنځه پنځه کسان ولایاتو کې دي خو اجرایوي هیئت چې دغه ډېر کوچنی دی کابل کې مونږ 12 کسان تقریبا په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي نو څومره به دې کار کوي مونږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو رخصتي مونږ نه لیدل همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي دولت نه موږ غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نور هیوادو کې چې دې سوداګریز مېرمنو ته فرصتونه برابرېږي نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي نو موږ منابع نه لرو ډېر بنسټونه چې اوس فعلا کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نشو وړلی نو فعلا او بل ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلې دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي نو دا ستونزه دي او فعلا ماش اکثریت بېروزګار شوي دي مثلا ته خپله کور کې اوسدل څوک نه لرن چې کار وکړي نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري
آغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدلی خپل ملمنې څخه په مننه. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.